رادیو دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان پوځي چارواکو له تروریزم سره د مبارزې په اړه د تاجکستان، چین او پاکستان له پوځي افسرانو سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې د دې جزئیات هم خبرېږي چې ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاحکار وایي هڅه کیږي چې د بېلابېلو ارزښتونو په عملي کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه لاړ شي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات د همدې خبرونه په ترڅ کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې خبرې د سرحدونو په امنیت او د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه څرخیږي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي، او د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به ناکامه وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریزم پر وړاندې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې خبرې د سرحدونو په امنیت او له تروریزم سره په مبارزه څرخیږي. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د تروریزم پر وړاندې د ګډې څلور اړخیزې کمیټې د دورزنې غونډې په اړه وویل چې پرون دا غونډه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې پیل شوې ده. د افغانستان په استازیتوب د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په دې غونډه کې ګډون لري.
دزل نوبتی غونډه په تاجکستان کې و. دوی اکثره په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خاط یا د سرحدونو دواړو خواو ته د څنګه وکولې شي چې په خپل سیمو کې البته د تروریزم په ضد باندې مبارزه وکړي.
افغان حکومت سره ټکوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه هر وخت طالب او نور وسلوال دورانکار فعالیتونو لپاره د افغانستان خاورې ته راوړي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون د یو ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د هلمند د والي وایان عمر زواک ازادي راډیو ته تایید کړه چې چاودنه د ناوې ولسوالۍ د مرکز په یو بازارګوټي کې شوې ده. په وژل شوو او ټپیانو کې پوځیان هم شامل دي. ناوه ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفانو د جګړو شاهده ده. افغان پوځیانو تیره میاشت له طالبانو د ناوې ولسوالۍ د بیانیولو خبرې کړې وه، خو له هغه وخت راهیسې دغلته جګړې روانې دي. طالبانو د پرونی چاودنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي نه پوهیږي چې له ایران سره پر پوله چا بی پیلوټه الوتکه پورته کړې وه. د هرات د والي وایان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه په سهار مهال څه باندې 2:30 یو بی پیلوټه الوتکه د هرات او ایران په پوله ګرځېدله. دا وی یو بی پیلوټ الوتکه چې په جندل شوی نه ده د شنبې په سهار تر 2:30 د ایران او افغانستان پر ګډه پوله پرواز درلود. نه د معلومه چې د کوم هیواد لخوا پورته شوی وه، خو په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. د هرات د والي وایان ویل د هرات او ایران په ګډه پوله د بی پیلوټ الوتکې د پورته کېدو مسئله د افغانستان د ملي امنیت له شورا سره شریکه کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به ناکامه وي. شاهد خاقان عباسی پرون له بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې ویل موږ له لومړۍ ورځې وایو چې په افغانستان کې پوځي تګلاره بریالۍ نه ده او په راتلونکي کې به هم کامیابه نشي. خاقان عباسی ویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید چې سیاسي حل لاره ولټول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې اگست میاشت په 28 نیټه د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. ټرمپ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له تروریستانو ملاتړ بند کړي او تروریستانو ته د پناه ځایونو لا ورکولو لاس واخلي. د دې ستراتیژۍ له مخې چې ولسمشر ټرمپ او امریکایي مقامات وي پر مهال ویش نه، بلکې په کامیابۍ به متمرکز وي، شاوخوا 4000 نور عسکر افغانستان ته استول کیږي. د عراق پوځ وایي له داعش څخه د شمال ختیځ ښار تل عفر تقریبا ټولې برخې نیولې دي. خو د پوځي قومندانانو په وینا داعشیان لا هم د ښار په سندو کې ځای پر ځای دي. د عراقي ځواکونو یو لوړدوه قومندان له 8 جګړو وروسته پرون وویل چې د تل عفر ټولې 9 برخې نیولې دي. جنرال یحیی رسول ویل کله چې د تل عفر ښار څنډه العیادیه ونیسي نو په تل عفر کې به خپل بری اعلان کړي. له موصل څخه د داش ډلې له وستلو وروسته د عراق 50,000 سرتیرو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف هوایي ملاتړ ورسره دی د ترافر خار د نیولو عملیات پیل کړي دي. عراقي چارواکو مخکې ویلي چې په ترافر کې شاوخوا 2,000 داعش وسلوال ځای پر ځای دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي په دې اونۍ کې د شمالي کوریا له لورې د دریو بلستیک توغندیو توغول یو پارونکی ګام خو واشنگټن د کوریا ټاپو وزمې د لانجې سوله ییز حل غواړي. ښاغلی ټیلرسن له فاکس نیوز خبري فاکس نیوز تلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل چې موږ دا کار د امریکا او ملګرو ملتونو پر وړاندې یو پارونکی ګام بولو خو سوله ییز فشارونو ته ادامه ورکوو څو وکولی شو چې پیونگ یانگ رژیم خبرو ته حاضر شي. شمالي کوریا د شنبه پر ورځ درې منځني واټن ویشتونکي میزایل د جاپان د اوبو په لور وتوغول. د جنوبي کوریا د پوست لوی درستیز ګډ دفتر ویلي چې دا میزایل د جاپان له سواحلو 250 کیلومتره لرې لګیدلی دی. تاسو ازادي رادیو اوري چې په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلای شئ. دفاع وزارت وی په تاجکستان کې د افغانستان، پاکستان، چین او د تاجکستان د لوی درستیزانو خبرې له توریزم سره په مبارزې او له سرحد څخه د وسلوالو دوختو د مخنیوي په اړه روان دي.
ټول وخت څنګه ویل دي چې توریستان ظالم په پاکستان کې دي. امید دی چې پاکستان بل اخر په دې باندې پوه شي توریستان ته خپل هیواد کې ځای ورنه کړي.
روان خبرونه په ترڅ کې دا هم اوري چې د مالی وزارت وی ټاکل شوې ده چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وی هڅه کوي چې د بیلابیلو ارزښتونو له پل کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. پاکستان اسلام آباد ته د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د مرستیال سفر ځنډولی دی او د افغانستان په اړه د ځینو پاکستانی ملایانو چې ویلي په افغانستان کې باید جهاد دوام وکړي او په افغانستان کې جهاد روا دی د اوشمیر اوریدونکو نظرونه اخلو.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن وران کړی دی. بچیان زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول وجلی په رقم رقم.
د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې وورای. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د غراس په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com او یا هم ازادي رادیو .org باندې زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان وړپوړو پوځي چارواکو د توریزم ضد څلور اړخیزي غونډه کې برخه درلوده. د افغانستان دفاع وزارت وی وړپوړو پوځي چارواکو د یادو هیوادونو په سرحدونو کې د توریستانو د اوختو د مخنیوي او له توریزم سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دفاع وزارت په پاکستان یو ځل بیا غږ وکړ چې دغه هیواد د توریستانو د پټنځایونو د لمزه وړلو لپاره صادقانه ګامونه واخلي. صفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د افغانستان د پاوز لوی درستیز د گاونډي هیوادونو له لوی درستیزانو سره په دې خبري کړي چې څه ډول په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخونی ول شي او څنګه له ترهګرۍ سره مبارزه په خاتوګه مخته ولاړ شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رډیو ته ویل د افغان پاوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یک شنبه پورز له خپل سیالانو سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې کتلی دي.
د افغانستان او د چین او پاکستان او تاجکستان څلور جانبه غونډه ده په تاجکستان کې په اکثره په سرحدي مسایلو باندې خبرې کوي چې د خاط یا د سرحدونو دواړو خواو ته د څنګه وکول شي چې په خپلو سیمو کې البته د توریزم په ضد باندې مبارزه وکړي او هغه توریستي ډلې چې د یو هیواد نه بل هیواد ته وړي مخونی
سی. د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی له تروریزم سره د مبارزې د ګاډي څلور اړخیز کمیټې په غونډه کې لخپل پاکستانی سیال جنرال قمر جوید باجوا، چینایي سیال جنرال لی زوچینګ او تاجکستانی سیال جنرال صابرزاده امام علی عبدالرحیم سره خبرې کړې دي. دوی بنن دوشنبه د یاد ناستې په وروستۍ ورځ هم یو لړ خبرې وکړي. د ګاونډي هیوادونو په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي په اړه د ګاونډي هیوادونو په داسې حال کې سره خبرې کوي چې افغانستان تربل هر هیوات لدی مسالې زوريږي. افغان چارواکو په وار وار ویلي سربیره پر دې چې د افغان طالب مشرانو مرکزونه او جنگیالي په پاکستان کې دي او له هغه ځای ته ویلېږي داعش جنگیالي هم د پاکستان لوري افغانستان ته راستول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری یو وار بیا ټینګار کوي چې پاکستان باید په هغه هیوات کې د تروریستي ډلو پټنځایونه لمنځه یوسي.
ټول وخت بنګه ویلي دي چې تروریستان ظالم په پاکستان کې دي او پروستان هم په پاکستان کې دی او یې مرسته هم ورسره کوي. امید دی چې پاکستان بل اخر په دې باندې پوه شي پروستان ته خپل هیواد کې ځای ورنه کی. تاسو وګورئ د داعش څلور مشران په افغانستان کې په ننګرهار کې او په کونړ کې وژل شو. دلته په افغانستان کې موږ غواړو چې د پروستانو مشران یا د طالبانو مشران یا هغه د خونې ورځنی مرکزونه چې دي دوی هم اجازه ورنه کی په پاکستان کې.
که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د موجودیت په اړه توند انتقادونه کوي، خو د پاکستان د پوز لوی درستیز د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو په برخه کې د خپل پوځیانو لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت په پاکستان سخت انتقاد وکړ چې د امریکا میلیارډونه ډالر یې اخیستي خو له ترهګرۍ سره مبارزه نه ده کړې. ښاغلی ټرمپ وویل امریکا او ملګري به په سرحدونو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه نیسي او هغوی چې هر چیرته پټیږي لمنځه به یې وړي.
د سفیول استانګزی په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان لوی درستیزانو پرون په تاجکستان کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پیل کړې چې نن هم دوام کوي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مالی وزارت وایي ټاکل شوی ده چې په روان لمریز کال کې له مالیه ورکوونکو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړي. د دې وزارت د ګمرکونو مرستیال د یکشنبې په ورځ په کابل کې ویل چې دغه اندازه مالیه به د تیر کال په مقایسه 15% کې زیاته وي. کارپوهان بیا وایي چې حکومت باید د مالیې د لوړولو تر څنګ مالیه ورکوونکو ته لازم خدمات او اسانتیاوې هم برابرې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان لمریز کال د لومړیو شپږو میاشتو راټول شوي عواید ښیي چې سږ کال به د تیر کال په پرتله 15% زیات عواید ترلاسه شي. د دغه وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردک د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال تر پای پورې به له لویو، منځنیو او وړو مالیه ورکوونکو او ګمرکونو څخه 1.35 میلیارد افغانۍ مالیه راټول شي.
هدف یې برای سال مالی 1396 تعیین شده 153 میلیارد افغانۍ است.
کوم هدف چې د 1398 کال لپاره ټاکل شوی 1.35 میلیارد افغانۍ دی، دا د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. تیر کال مو هدف 1.2 میلیارد افغانۍ وو. په تیر کال کې مو هم له وړم کال څخه زیات عواید راټول کړي وو. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې له عوایدو څخه 9.5% زیاتوالی ښیي.
خاغلی وردک وویل د زیاتې مالیې د ترلاسه کېدو لامل اصلاحات، د ظرفیتونو لوړیدل، د معیاري پالیسیو جوړول او په چارو کې روڼتیا ده. د مالیه وزارت چارواکو دا هم وویل د عوایدو په راټولولو کې ځینې ستونزې هم شته او هغه دا چې تر اوسه هم ځینې مالیه ورکوونکي هڅه کوي چې د ټاکلي مالیې له ورکولو ډډه وکړي. د چارو پوهان وایي یوازې له خلکو څخه عواید راټولول د حقیقي مالیې اصل نه دی، بلکې حکومت ته پکار ده چې مالیه ورکوونکو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړي چې هغوی پخپله د مالیه ورکولو ته چمتو شي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د مالیې د اخیستلو له اصولو سره سم له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي.
حکومت چې کوم خدمات سرته رسوي هغه منهج د حکومت د خلکو سره د ژمنتیا لري، تعهد لري چې باید هغوی ته امنیت راولي، هغوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، هغوی ته کلینیکونه جوړ کړي، په زیربنایي پروژې ورته جوړې کړي، د هغوی ژوند تامین او د هغوی مال مسؤول خوندي وساتي. دا حکومت تعهدات چې خپل خلکو سره لري.
خاغلی سعیدی وای چې اداري فساد هم یو لوی ستونزه ده چې د عوایدو پر زیاتېدو منفي اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی له هیواد څخه د پانګو د فرار یوازینی لامل د امنیت او لازمو خدماتو نشتون دی. د مالیې وزارت وایي د دې وزارت د ترتیب شوو نو پالیسیو له پلي کېدو سره به د عوایدو د برخې ستونزې له منځه لاړې شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راديو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو په عمل کېدو سره د خلکو او ارک ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي. فرخونده زهرا نادری چې د یک شنبه پر ورځ د ولسواکۍ ساتنې پیاوړتیا او پراخوالي لپاره د حرمسرای دننه د ښاریانو تر نوم لاندې دیوال پرانستوای، له دې وروسته به ارګ یوازې د مشهورو شاهانو کور نه وي. په دغه دیوال له بیلابیلو سیمو د هغو افغانانو تصویرونه راسونه شوي دي چې په خپله برخه کې اتلولې لري. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بیلابیلو لارو هڅه کیږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد سم که ملل متحده با وجودی که
دا وایي زه په دې باور یم سره لدی چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو، ولې موږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په یوویشتمه پیړۍ کې له خپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. موږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې موږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهورو افغان میرمنو او نارینهوو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانکریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلی شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې وي لا عملی کارونو ته اړتیا ده.
وګورئ ځوان نسل کې دغه کارونو تاثیر او اغیزې فکر کوم یو هدف پورې ممکن او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی، نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې هکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
وامریدل چې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وایي هڅه کیږي چې د بیلابیلو ارزښتونو له پلي کېدو سره د خلکو او ارګ ترمنځ واټن له منځه لاړ شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د غرس په انټرنیټ کې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران سفارت په هرات کې د دې هیواد جنرال کونسل ته امر کړی چې د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ایران د ویزو د نه ورکړې ستونزه هواره کړي. په هرات کې د ایران جنرال کونسل ډاډ ورکړی دی چې دا ستونزه به حل کړي. په دې اړه له حدیث پردیس اورو.
په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ له لوري د فراه ولایت اوسیدونکو ته د ویزې د نه ورکولو په تړاو د دې ولایت د والي له ادا وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه موضوع په کابل کې د ایران سفارت سره شریکه کړې ده. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې د ایران سفارت د یادې ستونزې د هواري لپاره په هرات ولایت کې د دې هیواد جنرال قونسل ته امر کړی چې د ستونزې ته رسیدنه وکړي.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه تماس گرفته و اطمینان دادن که
دای وی په کابل کې د ایران سفارت د بهرنیو چارو وزارت د قونسلۍ چارو ریاست سره اړیکه نیولې او ډاډ ورکړې چې د ایران سفیر په هرات کې د دې هیواد له جنرال قونسل سره خبرې کړې او د ستونزې د هواري امر یې کړی او هغوی هم ډاډ ورکړې چې ستونزې ته به رسیدنه کېږي او له دې وروسته به څوک د ویزې اخیستلو په برخه کې ستونزه ونه لري. د تېرې اونۍ په پای کې د فراه والي عارف شاه جهان ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ولایت اوسیدونکو ورته ویلي چې په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دوی ته ویزې نه ورکوي. د نوموړي په خبره په هرات کې د ایران قونسلګرۍ د فراو سیدونکو ته ویلي تر هغې چې د فراو والی د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو د خپلو څرګندونو له امله بخښنه ونه غواړي د دې ولایت اوسیدونکو ته به ویزې ورنه کړي. ښاغلی جهان تیره میاشت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ایران د سپای قدس ځینو سلاکارانو په پټه دغه ولایت په پښتکو او ګلستان ولسوالیو کې له طالبانو سره لیده کاته کوي.
نوریا سنوری د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې برخې دروروي.
له افغانستانه د امریکا د وتلو لار نشته. لاس ویګاس سن خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان په اړه موږ ټول لارې وازمویل خو یو درس مو واخیست او هغه دا چې هیڅ شی کار نه ورکوي. د لیکوال په وینا په 2000 لومړی کال د طالبانو له لومړنۍ ماتې وروسته تر 2000 کال پورې موږ په افغانستان کې سپک حضور درلود. په دې معنی چې په میاشت کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 25,000 نه اوخت. خو نتیجه دا و چې طالبانو بیا ځانونه منسجم کړل. مشرانو یې په پاکستان کې خوندي ځایونه وموندل چې د افغانستان په نیمایي برخه خاورې بیا حملې پیل کړې. لیکوال په دوام کې لیکي موږ خپل حضور زیات کړل. باراک اوباما چې د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړی و ویلي و چې د افغانستان جګړه باید موږ وګټو. کله چې هغه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو امر ورکړ چې په دې سره په دې هیواد کې د ناتو د نورو غړو هیوادونو د لسګونو زره سرتیرو تر څنګ د امریکایي سرتیرو شمیر 30,000 کسانو ته ورسید. بیا هم نتیجه دا شو چې د دغو ځواکونو پر مټ په ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان له خپلو مرکزونو وایستل شول او حکومتي واکمني پکې ټینګه شوه. د دې لپاره چې د ځواکونو د ایستلو وخت له مخکې تعین شوی و طالبان دې ته منتظر شول چې موږ ووزو. موږ د ملت جوړونې هڅه وکړه. تر 2014 کال پورې لږ تر لږه 1.4 میلیارد ډالر مو په افغانستان کې د بیا رغونې او هوساینې پر چارو ولګولې. خو نتیجه یې دا ده چې تر 2015 کال پورې له هرو 5 افغانانو له دریو زیاتې نالوستې دي. افغان ځواکونه په میاشت کې 4,000 غړي له لاسه ورکوي. له لیکو یې تښتي یا یو شمېر یې له طالبانو سره یوځای کیږي. افغانستان د 168 هیوادونو په منځ کې په فساد کې 169 ځای لري. لاس ویګاس هم خبرونه په همدې ډول وړاندې د ځینو نورو ستونزو او له هغو څخه د اخیستو درسونو یادونه کوي او دا چې په اوسني حالت کې څه کېدای شي داسې نتیجه اخلي. د لږ شمېر ځواکونو په زیاتولو سره موږ کولی شو په پوځي برخه کې د افغان حکومت کافي ملاتړ وکړو چې وکولی شي یو څه طالبان په شا وتنبوي او دا یقیني کړي چې هغوی ښارونه یا ولایتونه په بشپړه توګه نیولی نه شي. په لږ شمېر ځواکونو سره دغه راز موږ کولی شو چې د یوې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو تلفات هم کم کړو او په دې توګه له دې هېواده د وتلو لپاره سیاسي بحثونه به هم کم کړو ځکه کله چې تلفات زیاتېږي ورسره دا موضوع تودېږي. د خبرونې په وینا له دغه جګړه ځپلي هېواد څخه چې د وتلو لار نشته د نامحدودې ژمنې په خاطر اساسي تګلاره چې باید موږ یې غوره کړو دا ده چې افغانستان له پوځي پلوه کافي ځواک ولري او امریکا هم له دې هېواده په سیاسي برخه کې دوامداره ملاتړ وکړي. بریتانوي ګارډین ورسپانه هم د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي یو لیکنه خبره کړې او لیکي ډونالد ترامپ په 2011 کال کې د افغانستان پر جګړې سخت انتقاد کړی او ویلي و چې متحده ایالات پر دغه جګړې د خلکو ژوند او پیسې ضایع کوي. هغه وروسته د باراک اوباما ستراتیژي کاملا بې ګټې وبلله او ویلي و چې د دې وخت را رسېدلی چې له هغه ځایه راووزو. خو د خبرونې په وینا ترامپ تېره اونۍ په سرلوړۍ له افغانستان سره د نامحدود وخت لپاره د امریکا ژمنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې دغه جګړه به ګټي. خو پوښتنه دا ده چې کوم ترامپ په حق دی؟ له انتخابېدو مخکې شکمن ترامپ که اوسنی ترامپ چې جګړې ته لیوالی دی؟ ځواب یې هم دی هیڅ یو.
او اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې سفر ځنډولی دی. پاکستان وروسته له هغې دا کار وکړ چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان یې تورن کړ چې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي. نور جزئیات د رویټرس خبري اشانت په استناد له سفیولا ستانکزی اورو.
پاکستان ته د یوې لوړ پوړې امریکایي چارواکي سفر چې تمه و نن دوشنبه شوی وای د پاکستان په غوښتنه ځنډول شوی دی. آلیس ویلز چې د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده او هم اوس وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازیتوب ورلغاړې دی، اسلام آباد ته د سفر نیت کړی و. دا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان ته د امریکا د یو لوړپوړي پلاوي لومړنی سفر و چې اوس ځنډېدلی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویاند د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي سفر تر هغې ځنډېدلی چې دواړه لوري یو بل مناسب وخت ورته وټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ورته څرګندونې کړې دي. هیڅ لوري د دې سفر د ځنډېدلو علت نه دی په ډاګه کړی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې اونۍ تر وینا وروسته په پاکستان کې امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په ځان دې پام وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې تروریستي سازمانونو او هغو ډلو ته یې پناه ورکړي چې افغانستان ناامنه کوي او د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د ولسمشر ټرمپ تر دې وینا وروسته پاکستاني چارواکو وویل امریکا متحده ایالاتونه باید پاکستان په ناحقه ملامت نه کړي او په خبرې په افغانستان که د خپل هیواد د پاوز د ناکامی پردی په پاکستان نه اچوي. په کراچی کې بیا یو شمیر خلکو د امریکا پر ضد مظاهره هم کړی چې د پولیسو لخوا مخنیول شوې ده. د دې مظاهرو تنظیمونکو عقیل موسی رویټرز ته وویل
هم جو ہیں ایک اور امن پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے
مو گختل امریکا قونسلګری پر لور لاړ شو او امریکا ته دا پیغام ورکړو چې پاکستان بیدار ملت دی. موږ له امریکا سره په ملګری کېدو کې تیروتنې وکړه او زموږ رهبران هم د امریکا په ملګرتیا باندې دی وی غټه تیروتنې مرتکب شول.
پلان پر چل کر جو ہے بہت بڑی غلطی کی ہے.
مظاهره چانو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اکسونه چې پر چلی پاک خل شوی و لزان سره لیک ډول او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. پولیسو د امریکا قونسلګری شاو خادری کیلومتر لري د دې مظاهره چانو مخاوني ولا. د پاکستان جماعت د داواډ لې همشي واشنگتن او نوی دلی د ممبئی د 2008 کال تروریستي حمله مسؤل بولی. د جمعې پورس پراخي مظاهره پلان کړی وي خو زیاتو کسانو به کې برخه نه درلوده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دلیل راوړي چې پاکستان لډیرو کلونو راهیسې د امریکا میلیارډونه ډالر اخیستي خو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې دوکا کړی ده.
اپل شرکت په نړۍ کې د سمارټ فونونو یا زیرک تلیفونونو لپاره کافی مشهور دی. آیفونونه خو له ټولو سره دی او د اپل نور تولیدات هم ګوري، خو اوس اپل او ګوګل غواړي چې سمارټ قلف یا زیرک قلف جوړ کړي. دا چې څنګه په ډېر جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د اپل او ګوګل کمپنیو په خوانیو انجینرانو د څلور کله کار او څېړنې په پایله کې د اټو پنوم زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډیر تګ را تک وی زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه لکلی یا کنجي کار اخیستل کیږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډیر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر دوه نیم لکه وارې زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یوه تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼدار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغوړې بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وای په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه شپږ سوه نه نوي ډالر وي. د دې لپاره چې د دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لورې نصب او فعال شي.
و امریدل چې اپل او ګوګل شرکتونو یو سمارټ یا زیرک قلف جوړ کړی دی. او اوس هم د پاکستان د ځینو ملایانو د دې خبرو په اړه چې وایي په افغانستان کې جهاد روا دی او باید دوام کړي، د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اخلو.
نوم مې هارون نصرت دی. دا چې پاکستان یا د پاکستان علما وایي چې په افغانستان کې جهاد روا دی، دوی د لومړی خپل قانون ته فکر وکړي. زموږ قانون شکر د قرآن قانون دی، د اسلام قانون دی او د دوی قانون چې دی لړمی کالی د کفر قانون دی. دا چې دوی مونږ ته دلته جهاد روا غنی نو تبان زمنګ ناسل کاله مخک الته بیا جهاد روا ده. همدارنګه که تاریخ ته وګورو نو کروسان راغلی دی افغانستان ته، کانګریزان راغلی دی او که امریکا راغلی ده، دا د پاکستان له خوا راغلی ده.
جهاد په پاکستان روا دی ځکه چې زمونږ په افغانستان کې برنه حق وطن ران کړی دی، بچیان یې زمونږ وجلی دي، زمونږ اردو، زمونږ منصبداران، زمونږ ورونه، زمونږ پولیس ټول یې وجلی په رقم رقم. او د پاکستان چې دی د حاصلان یو 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 متعارض هیواد دی چې زمونږ په وطن کې ورانکاری کوي او وران.
په افغانستان کې جهاد روا خو اول باید په پاکستان کې روا شي. دوی اوسه پورې اسلامي قانون نه لري، اسلامي قانون دوی نه لري. دوی چیرې اسلامي قانون لرلی په دوی به جهاد نو روا. دا چې په افغانستان کې دا جنگ موږ ته دی رالېږلی دی، دوی دغه موږ ته دا کړې تربیه کړي دي، د دوی د لاسه موږ خراب.
د پاکستان د ملایانو لخوا په افغانستان کې د جهاد د فتوا په اړه مو د افغانستان د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه واوریدل. اته نیم بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي ناکامه ده او باید د دې ستونزې د حل لپاره پوځي لارې چارې ولټول شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان، چین، ایران او د غراس د نور هیوادونو پوځي مشرانو د افغانستان په اړه خبري کړې دي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې پرون دی اوسه پرځای شوی بم په چاودنه کې 14 کسان وژل شوي دي. د روان خبرونې په ترڅ کې د پاکستان په اړه مو رپورت هم اوریدل دی او دا هم اوري چې د پاکستان حکومت اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال سفر ځنډولی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د یو وسیدونکو نادر غوښتنه راخسته ده. د دې غوښتنه شخصي نه ده، بلکې د ټول ولستونزې لازادي رادیو سره شریکه کړې ده. د وی د غزنی لخاره تر بند سردې پورې سړک دومره خراب شوی چې مسافرو، ناروغانو، سوداګرو او دولتي ادارو ته ستونزې پیښې کړې دي. د هیله کوي چې دغه سړک ورغول شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي فاطمه رحیمی هم دغه ستونزې تاییدوي. یاد ستونزه مو د غزنی ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نادر او ورپسې به د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نوم تماس نیولې؟
نادر
نومېږم. ښه، ستاسو مشکل څه دی؟ څه ویل غواړئ؟
مون مشکل دا دی چې دغه لار د غزنی څخه شروع شوی جنګلو په ولسوالۍ باندې تېر شوی د سرخرانې پورې کومه منطقه چې د پکتیکا ولایت سرخرانې مربوط ده هغه هر کال ترمیمېږي، جوړېږي. کومه سړک چې د غزنی مربوط ده هغه هیڅ نه جوړېږي، نه څوک پاملرنه ورته کوي.
د غزنی د مرکز نه دا کوم ځای پورې رسیږي دا سړک؟
غزنی د ولایت څخه شروع شوی د پکتیکا ولایت تکللی ده، بیا نو د بنج سرجې تر منځکې پورې د غزنی مربوط ده او له بنج سرجې بیا تر خرنې پورې بیا د پکتیکا مربوط ده.
د غزنی د مرکز نه د بند سردې پورې دغه لار خرابه ده.
کاشکې مې تاسو ته ښکارولای شوای چې وګورئ چې دا د مشالو د تګ ځای رښتامن ته کنه ده.
څومره لار به وي؟
تقریبا 10 کیلومتره ده.
څه کار پې شروع شوی؟ کریړ چې شپې چول شوی، پل پلچکې جوړ شوی؟
داسې کمپنی د ترکانو چې رزیکه او جوړ کړی دی هغه باید هېڅ کار نه دی پې باندې سوی که مین الوتی ځم هغه شکړی ده که پلچک الوتی ځم دغه شکړی ده که چا کړی کړی ځم دغه شکړی ده
تاسو دا مشکل ویلی دی هلته به د فایدامې وزارت نماینده به وي کوم دفتر به وي یا والي ته هم دا شکایت رسولی
دا مخ شپو چې یو موټر پکې چپه سوی و دوه نفره مړه شوي وو د مابس له څنګه خلکو بیا شکایت وکول بیا ورته وویل چې موږ دا جوړوو خو بیا یې نه جوړ کړی دغه یو کړی یې هم دغه یو څه خاور پکش ولی زه نه یې کوم کړی ده کړی نه بیا چا پوښتنه کړې
دا څومره مشکل یې تاسې ته پیدا کړی دغه سړک
مشکل خو یو ټول د نیمه ګنټه لار نه د وزیره ګنټه موټر پلاری وږي موټران ټول خراب شي
نو که کوم مریض په دغه لار تیریږي څنګه په وخت رسیږي شفاخانه ته ډاکټر ته
شلک له وږي ځنډیږي ډېر خو موږ شکایت هغه ده
یا نشي رسېدی
یا خو موږ د نیمه ګنټه ډېر شمېر په لار د وزیره ګنټه پلاری باندې وږي وروره یو موټر ولاړي بل کې ریدای نشي یو ټوټک بندې دغه څه مشکلات
نو دا د ټول ولستون زیاده چې ته یې وایې مونږ ته
د ټول ولست د دې پوزي یو د غزنی د ولایت نه د سنځان دی پکتیکا ولایت دی پکتیا یې د ټول خل دا ډېر غټ سړک دی ورځي زړه وزر موټر راستامل کې باندې کوي
علاوه د دې نه چې عام خلک پیزي ورزي محصولات او تجارتي مالونه پیزي ورزي کنه
دی انګور اډي لار د غټ لار د تجارتي لار د ټول خلکو ته تکلیف ده
وسه غواړی تاسو
موږ دا غواړو چې دا سړک وسته کېږي کېږي نه چې بیا کدو چې موږ خاوره واچو چې موټر دې کېږي دا ګنجایش
وشي چې موټر ته باندې کېږي ستا مشکل به ورسو د غزنی ولایت چارواکو ته یا د فایدامې وزارت مقاماتو ته به ورسو
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې په اړه مو د غزنی د ولایتي شورا یو غړی فاطمه رحیمی هم وپوښتله د دې ازادي رادیو لارې له حکومت هم وغوښتل چې د شته ستونزې هوارولو ته اقدام وکړي
سلام درود به شما او تمام شنوندگان رادیو ازادي سرکی که از ولسوالی اندر از چهار دیوار پیر شده به طرف بند سرده از بند سرده به طرف پتیکا میره که یک شهرهای عمومی اکثر این مزی راه ها را منزدگی داره و واقعا قابل استفاده نیست یه قابل تایید است که سرک به نهایت خراب بوده
توقع شما چیست؟ به سر چی تاکید میکنن که هرچی زودتر باید اعمار شد؟
توقعیم از دولت از بخش های وزارت هایی که در بخش انکشافی کار مونه ما خواهش مایی است که در راه هایی که زیاد خراب است و مردم را به مشکل مواجه مونه مثل همین سرک اعمار شنه
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د غزنی د والی لوایاند خاغلی عارف نوری سره شریک کړه جناب نوری صاحب په غزنی ولایت کې د دې لنډو وړو سړکونو د پخولو پروسه څنګه د سه پروګرامونه ورته شته
بلې په غزنی ولایت کې موږ دوه عمومي لارې لرو چې د غزنی پکتیکا عمومي لار ده او بلم د کابل کندهار عمومي لوی لار ده چې د غزنی څخه هم تیریږي د دوه لارو د بیا رغونې لپاره تدابیر شته دي پلانونه جوړ شوي دي طرحه شوي دي اړوندو وزارتونو چې د فایدامې یا ټولګټو چارو وزارت دی هغوی ته سپارل شوي دي د غزنی پکتیکا د لویې لارې د رغولو پروسه چې کومه وده دوه اونۍ مخکې د ادارې جلسې او سفري جلسې نه پاس په ولایت کې منظور شوې ده بودیجه هم ورته راغلې ده چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ سرګشت باندې به دغه سړک انشاءالله ډېر ژر به د رغولو چارې پیل شي چې البته د تنها هغه صحي یا هغه ټکی راغول کیږي چې د ماینونو د چاودنې له کبله یا هم د نورو طبیعي مسایلو له کبله ځانمن شوي دي او ګوټو او پلچکونه یې راغول کیږي په اساسي توګه باندې دومو پروژام چې د کابل کندهار لویه لاره وه تقریبا 4 ورځې مخکې د غزنی والي انجنیر عبدالکریم متین د ټولګټو چارو وزارت له سرپرست سره یې ولیدنه ترسره کړه چې رسمي پیشنهادونه یې د کابل کندهار د لویې لارې د اساسي بیا رغولو لپاره هلته وړاندې کړي دي ژمنه شوې ده چې دغه طرحه به یا دغه پلان یا وړاندیز به دوی سیډي لڅرنګ سره سمب یی درغول عملی چارې هم پیل شي یعنی ابتدایي ګامونه پورته شوي دي ولایت رهبری له خوانه چې وزارت په څو نظر اقدام وکړي د دې لپاره چې کابل کندهار لوی لارې د غزنی ولایت په اړه باندې کې تاسو ته باندې ورغول شي نو دا به د وخت په چې دوی څو اقدام کوي او ټول په خپل شمنه باندې ستړي.
بلې نوري صاحب، هغه خلک چې د غزنی د مرکز نه د باندې سردی پورې د سړک دوړ خو ته پراتی دي، دا خلک چې دا سړک ډیر خراب دی، مریضان په وخت مرکز ته نه رسی، هغه محصولات چې دي د دوی زراعتي محصولات شي چې دي دا هم په وخت نه رسی او سړک ډیر خراب دی. دغه موضوع مې تاسو سره شریکوله.
دقیقا د خلکو ستونزه په ځای ده. د اندړ ولسوالۍ څخه تېر شوی دی، غزنی پکتیکا سړک چې کوم دی، له غزنی ښار څخه نیولې چې د غزنی د مرکز لاندې ارزو سیمه ده، له هغې سیمې نیولې د بندې سردۍ ته ساحې چې د پکتیکا ولایت سره هم پوله ده، تر هغه ساحې پورې شام چې د طبیعي پیښو او تر څنګ د ماین د چاودنو له کبله دغه سړک ډېر زیات زیانمن شوی دی. دوه اونۍ مخکې د غزنی ولایت مقام کې د اداري جلسې او د سفري جلسې څخه د دغه سړک د بیا رغولو وړاندیز چې کوم د ټولګټو چارو د ریاست لخوا شوی او پاس شو، عملي چارې ډېر ژر پیلېږي چې سروې تکمیله شوې ده او شاوخوا 3,900,000 افغانۍ په دغه سړک باندې لګښت راځي چې د رغولو چارې په دغه نږدې ورځو کې انشاءالله پیلېږي. نو ټولې چارې بشپړې شوې دي، یوازې دا پاتې ده چې عمل نه د رغولو چارې پیل شي. بودیجه ورته منظوره شوې ده، بودیجه موجوده ده او انشاءالله چې یو شرکت هم قرارداد ورکړل شوي او خلک دې ډاډمن اوسي چې په دغه یوه یا دوه اونۍ کې به انشاءالله که کومه جدي ستونزه راول عمل اندې رغولو چارې پیل شي.
خلک به ستاسې اواز وسوري او خوشحاله شوي به او ډاډه شوي به چې دغه ستونزه حل کیږي.
بلې، دقیقا زموږ تمام دا ده چې خلک دغه سړک د رغولو په برخه کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي، دغه سړک د بیا رغولو چارې انشاءالله چې پاس شي او پیلېږي. زموږ تمام دا ده چې ډېر ژر دغه ستونزه حل شي، حل شي او په څنګه دوی وتوانی چې دغه سړک باندې خپل ناروغان خپل ستونزې په وخت باندې حل کړي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د غزنی ولایت یو سیدونکو وویل د غزنی ل مرکز تر بند سردی پورې سړک نور لکار لویدل او خلک لستونز سره مخ کړي دي. او د غزنی د والی بیان عارف نوري وویل چې دغه سړک رغول به تر یوې ونې پورې پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچیرې د هغوی کورنۍ هم د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ دی راوخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ یې موږ ته پیغام راستولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، سلام علیکم. زه نیکم د روزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راودې سره په تماس کې یم. ځکه زه د ازادۍ د راودې مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډېرو کلونو خپلو خو د خپلو خپلوانو سره نادره کوو، د محمد شریف په نامې سړي قریبان د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه راغلو. څه قریبان یې محمد شریف یې پیدا کړي. زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نه دغه ازادۍ د راودې د لاره چې محمد شریف نامې په کلونو د خپلو قریبانو سره جدا ولو پیدا شولو، زه د ازادۍ د راودې مننه کوم. السلام په احترام.
له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي.
او سلام علیکم. زه د کندهار ولایت مشرغه عبدل پیدا کړی دی. یو څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان د اعلان خپور کې چې ما اخ شي ورک دی، نو موږ اوس هغه عبدل پیدا کړی دی. د کندهار ښار په درائی کې د درائی چوک باندې موږ یو دکان دی په دا کې اوس ناست دی. نو باید هغه محمد راشي او خپل
مننه کوم. له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم. له کوم شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسیدلی دا ده 0 9 3 5 4 1. له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای، یو ماشومې موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي. نور بل د واورو.
السلام علیکم. ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه د کرشتو ولسوالۍ څخه پیغام کوم.
دلته یو کوچنی دی د شپږ اووه کالو دی، هم پښتو وایي هم فارسي. د هر چا دی د ګریس ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کور ته راغلی دی. د پروژه کې یوه میاشت وخت کېږي، نو دی وایي زه د چابند یم، کوی کوم ځای یم، نو هر چا چې دی
محترم دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې هلک کورنۍ په کوم شمیره اړیکه درسره ونیسي. زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کړم: 0 اویا 1 4 4 9 13 14.
السلام علیکم، احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته یو محترم ګور اسمبل په نامه د ټولم سره نوم اسمبل د پلار نوم یې عمر جان ده. کته نه لګیږي چاته تلیف دا ورته ار څوک معلومات ترلاسه کوي، معلومات ټلیفون نمبر آزادۍ دې مازی د آزادۍ راځو ته ټلیفون مو کې خپل نمبر فری دی. اول سره معلومات هیڅ فرق نه وته کیږي، ما دې آزادۍ ته ټلیفون مو کې پکتیا وړه ته دې وسوالې خبره سره کوم. آزادۍ راځو ته ټلیفون مو خپل شماره دې وایي اته ما دې هغه سره کار سور کوم نو تاسو وخت نه نیسم تفصیل تامه
په مخه مشسه. باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي، ځکه هغوی ازادي رادیو ته زنګ وهي، دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي، نو کېدای سي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي. نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانی درڅخه واخلي. لکه مې شمیره چې همدا پیغام مشترغلې دی داده 0 اویا 1 4 4 9 1 1.
بلی سلام علیکم، زه جمعګل روزګان ولایت څخه خبره کوم. تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 اویا 0 6 5 3 3 5 2 5 8. دغه سړی پاک له موږ سره معلومات راکړي، ډېر به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل، محمد انا تاسو مهم ګل د مزار کتاب ته ولایت کمکار د ولسوالۍ انرشاد او توکو د کلي ما خدای محمد بنیم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی. یا خپل سلامونه ورسوم، خاص سلام هغه دی ما سره په دغه لار دی اړیک جوړو سره اړیکه ونه چې پروا سلو ما څنګه سلو ما څنګه نو نه. السلام علیکم.
جناب کی بلا د نګرهار ولایت د درنټینا تاسو سره په تماس یم. او یو څلور په نامه چې د زبا ګونګ دا او څنګه مې اشته مکه د نګرهار ولایت د درنټی په کلی کې او ما ولید او که هر چای نو په نور ولایتونو د پټنل لایته او د نګرهار ولایت د څور په سوال اټي یې له خپل عزیز یادو ته خپل ځی ته لاس په سلام.
من نورور استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده، نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم: 0 اویا 2 اویا 8 4 8. دوستانو خبرمنه دمه لري تر وی وقفه وروسته ستاسو هغه پیغامونه ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل اورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 اویا 0 0 2 اویا 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 اویا 0 0 2 اویا 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه محمد ګل، محمد انا تاکازی وقام هوتک و مزار شریف د ولایت د کلیسال د ولسوالۍ د نرخاد او توکو ما خدای محمد نوم نومیږي معلم محمد صادق زیدی
مولادا دا کا پکور مسید زخ په پیغام وړاند کوم چې ما ته دې په دا لاندې وکړو یورو سره دې کول نه څه پر وا تلور نه څنګه تلور نه څنګه یو نه السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د داول جان په نامو ورک ده سګ دروانی اتم کال ده هر چا ته معلومات دي په دغه شمیره د زنګ که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې زما غږ څوک اوري صفر اووه اویا درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر شمیره یو ځل بیا تکرارم صفر اووه اویا درې سوه درې دېرش درې سوه درې اویا شپږ سوه اووه اتیا صفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد خان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولسوالینا زمونږ یو دو سرک ده چې د عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا د دولستانه کېږي چا ته معلومات دي مونږ ته په دې لمر باندې زنګ وي صفر و یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دته به محترم دغه ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي مونږ ډېر پخوای په دغه کې په خفګان کې ورسره مونږ هیڅ درک نه معلومیږي هر چا مونږ ته پیدا کړ ډېر مننه به ډېر هر څومره چې دغه سیدی غواړي شرینیم مونږ ورکو ما د غزنی ولایت د اجلستان ولسوالۍ نه نوم نیو زنګ ویلی د نوم محمد خان ده خو بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېر ارزښت مننه کوو خو مونږ نو غږ پورته کوي بس دا غږ خو دې بیخي پورته کوي بس خدای پاک مومن سره.
السلام علیکم. زما پیغام دا غوډه زما ورودی غلط کال کې سیرت دی مثالیه پټون دي چې تاسو غوږ دې ورته چې اته په معلومات لري څنګه سمره دې ځان دې څه پر اوسه و یو ول څه ته لري څه پر دې او بل څه نه راځي څه پر اوسه څه له څه څنګه څه څنګه څه څه دې څه تا نو
څاګ زم د منډې ولایت د درېشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما دا پیغام دی چې زما ورور د شپاڼس کال کې چې ورک دی وایي چې هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر کدی کولی شي ما ته د زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما ورور د غفر په نامه باندې د دوانیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نه درک دی که دې زما زخ په خپل لور یا د بل دوست ملګری زما زخ په خپل لور ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا شماره یې ور بیا وه صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه. هر مسلمان ور ته کمال ما ته دې په دغه شماره باندې ژنګ ووهي د رنګ د خوځ خدای چې سور ځوان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې په دنه ګرځی دی که د او کار مسلمان ورور ته معلومي ما ته دې په دغه شماره باندې ژنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو که دی زما ږغ اوري یا ملګري یا یو بل دوست کړي د مسلمانۍ له مخې د موږ ته په دغه شماره باندې ژنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ څیزونه پر ځای کوي. الله مو مال ته مستم شه.
السلام علیکم. ما نوم شاغ اسیدی د ورور نوم او د ولید نه نه کال کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات یې مشته په دغه شمیره زنګ وي صفر و صفر و دوا شپږ دوا اته پنځه شپږ هر چاته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمو وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو سره تماس کوم. ما یو مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي په دې میاشت کېږي چې ورک شوی دی کور مو که چا به یې معلومات وي ما ته د پدغه شمېرې زنګ ووایي صفر اویا شپږ شپېته دوشت صفر اووه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زه د کندهار ولایت بسم الله نومیږم زما زوی ګلالۍ نومېږي د کندهار په میدان کې ورک شوی دی د پنځه کاله الک دی خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی د کندهار ولایت دی هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووایي 0 1 0 2 3 3 4 8 بیا دې په دغه لمبر زنګ را ووایي 0 1 0 2 3 3 4 8 نانکاته ځوان دی خړې سترګې دي پنځه ویشت کاله دی ومن الله استوفی.
هلو السلام علیکم، زه حبیب الله روزګان ولایت ګیزو ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کوم. موږ یو دوست ورک دی هغه محمد نومیږي، ګیزو ولسوالۍ د میرزا محمد زوی دی، په رنګ شنې سترګې دي، و اته کاله کېږي ورک دی، چې معلومات لري یا ځای مونه لري په یوازو مردو کې دي یا په هر ولایت کې چې دي هر مسلمان کولی شي چې په دغه شمېره زما سره تماس ونه شي. شکر اویا 1 5 5 3 3 اویا. السلام السلام علیکم، د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بالا سلام یما او بابا را درې نه چې کیږي چې ورسته وای دا د کابل ولایت د مصیب ولسوالۍ ده او په ملا کوب ده دا یو غوږ لږ زره پرې غونتره او کار چاته پاتې په دې شماره د زنګ وای چې پرواز یا نه نه وي 4 5 5 و نه وي مخه ته دې ساته.
السلام علیکم، زه جمهور خبره کومه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند زرغون د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی 2 کاله کېږي چې نادرکه دی، عمر یې 18 کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه عقله باندې معلومات لري، عمر یې 18 کاله دی او 2 کاله کېږي چې ورک دی، نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي زموږ په ځای کښې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي، د پیسیو لمبر دی 0 2 0 2 8 5 0 0 1 1 بله شمېره ده 0 2 0 2 8 5 0 0 1 0. یو وار یې بیا تکراروم 0 2 0 2 5 8 2 0 1. بله شمېره ده 0 2 0 2 5 8 0 0 1. هر چا چې دغه معلومات موږ ته راکوي او یا دوی په خپله اوري په دا شمېره دې موږ ته زنګ ووایي 80,000 روپۍ جایزه ورکول کېږي انشاءالله ورحمان، خدای دې ولر. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه نیک نظر د هلمند ولایت د لښکرګاه بازار نه سره په تماس کې یم. زما ورور 10 کاله کېږي چې نادرکه دی، دله نظر په نامه دی که کوم مسلمان کوم مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه شماره دې زما سره تماس 0 1 9 3 5 5 5 1 1.
السلام علیکم، شیر احمد لکندهار ته تماس نیولی دی. زما کار تقریبا 1.5 کال کېږي چې ورک شوی دی، عصبي تکلیف لري، غوږونه یې سری دي او د مخ غاښونه یې وتلي دي، په پښه باندې معیوبه دی، داسې معیوبه دی چې داسې نبوشي. نو تقریبا 1.5 کال کېږي د کور څخه نادرکه دی. هر مسلمان ورور کښې لیدلی یې یا په اړه معلومات لري یا ژوندی یا مړ یې، هر مسلمان کښې په اړه معلومات لري، نو په دغه ټلیفوني شمېره چې زما سره تماس ونیسي 0 1 2 8 2 8 4 1 2. 0 1 2 8 2 8 4 1. والسلام علیکم.
هلو السلام علیکم، انزلہ د پکتیکا ولایت په مله ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ما یو ترغه د اولخان نومیږي، د کریم زوی ده، د داودخېلو د کلي اوسېدونکی ده. که چاته معلومات یې دی ورک ته دا 2 کاله کېږي، که چاته معلومات یې ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي 0 1 9 1 4 6. 0 1 9 1 4 6.
السلام علیکم ورحمت اللہ درادو طول کرکون کتا سلامون آوائیو زه محمد زمان د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه زحمت در کوم. زما یو بچه کاکا دی، دا شل کاله کېږي. ما را دوه ازادۍ ته دا دوه واره خبر ورکړی دی. مال موږ ته د ایران طرف تللی دی، مال موږ ته دی نشر کړی. مرګو د درد یا د ورکېدو اواز یې موږ ته ووایي که څوک خبر یې په دغه تلیفون په د شماره دې ما ته زنګ ووهي 0-2-2-2-2-0-6-0 پنځوزر افغانۍ جایزه لري. وسلام.
د ورکو دوستانو او ځانو د پروګرام درنو ریدونکو د دې پروګرام وخت هم دومره وو. نور پیغامونه مو هم ستا خو په نور خبرونه کې به درته خبر کړم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما آزادی رادیو.